افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د دې خبرونې وخت تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته بیل سوی دی. یک شنبه ده، د تلې میزان 14 د اکتوبر 8. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې د پرونی زلزلې له کبله تر اوسه په 14 کلیو کې څه باندې 2000 کسان مړه شوي دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویان ملا جانان سایق نن په دې باب یوه کنفرانس ته وویل.
د دغه پیښې له امله تر اوسه پورې د لومړني شمېرې له مخې چې موږ ته رسېدلې دي، له بده مرغه 2053 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي.
هغه زیاته کړې چې په دې زلزله کې 1320 کورونه هم نړېدلي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت یوه چارواکي عبدالواحد ریان د جرمني خبري اژانس ته ویلي د ټپیانو شمېر خورا زیات دی. د طالبانو د حکومت ویان سیمې ته د ژغورنې د لسو ټیمونو د لیږلو ادعا کړې او زیاتوي چې د څښاک اوبه، خوراک، درمل او د کالیو په ګډون نور ضروري شیان هلته استول سوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د اټکل له مخې د ریشتر په مقیاس 6.3 درجې زلزلې تر ډیره د افغانستان لویدیځ ولړزوه او وروسته یې هم څو ټکانونه احساس سوي دي. راپورونه وایي چې د زلزلې مرکز د هرات په شمال لویدیځ کې وو. په بدخشان کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې د یو تن د مړینې او نه نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی. د بدخشان د امنیت قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویلي، تېر ماښام د اورګو ولسوالۍ په شمقارچی سیمه کې یو مزده ډوله موټر له سړک تر اوښتو وروسته چپه سوی. په پیښه کې یو تن مړ او نه نورو ټپیان سوي دي. د کامګار په وینا ټپیان د تداوي لپاره د بدخشان ولایتي روغتون ته لېږدول سوي. د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې طالبانو پرون شنبه په دایکنډي کې یو بیا د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادي او دوه نور خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی نیولي دي. نای په ویلامیه کې ویلي چې دغه درې کسان د تلې میزان پر 15 د نسیم راډیو پر دفتر د چاپی اچولو او د دې راډیو د خبرونو بندولو پر مهال هم د طالبانو د استخباراتو لخوا د څو ساعتونو لپاره نیول سوي وو. په ویلامیه کې راغلي چې د دې محلي راډیو د دریو کارکوونکو د بیان ویلو او د راډیو د خبرونو بندولو دلیل نه دی روښانه سوی. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته رسنیو په لسګونو کارکوونکي او فعالان نیول سوي دي. اسرائیلي ځواکونه نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس جنګیالیو سره وسلوال شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کې چې پرون د حماس افراطي وسلولو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان وژل سول او دا په تیرو 1500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل سوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې د پرون راهیسې پر غزه د اسرائیل په ځوابي حملو کې د 16 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 کسان وژل سوي دي. د رویټرز اژانس په ویلا دغه وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان سوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په ډزو د یو ماشوم په ګډون 100 تنه نور په لویدیځه غاړه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي چارواکي وایي چې په سرګونو ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور یې نیول سوي دي. او د اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والی نن ویلي چې د روسیې په تازه حمله کې د یوې 8 کلنې ښځې او 9 میاشتنی ماشوم په ګډون تر لسو زیات کسان ټپیان سوي دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې الکساندر پروکودین نن په ټلګرام کې لیکلي چې خرسون سیمې یوه بله ناوړه شپه تجربه کړه. د لیکلي چې یوه ښځه او د هغې نوزیږی ماشوم د برسیرونو ټپونو له کبله بستر سوي او د سره صلیب یو 33 کلن روغتیایي کارکوونکی هم په ټپیانو کې شامل دی. چارواکي وایي ګڼ کورونه او د ګازو یوه نلیکه هم په دې حمله کې زیانمن سوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر مشکلاتو او په دې موضوع لخپلو ملمنو سره خبرې کوو چې ک په یو وار په لکونه افغانان په لنډ وخت کې افغانستان ته واستول شي نو عواقب به څه وي د افغانستان لپاره. ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه په زور د لکونو افغان کډوالو ایستل ممکن د کورنیو د غړیو د بیلوالي او د کم عمره کسانو د ایستل کېدو په شمول د بشري حقونو د سختې سرغړونې سبب شي. پاکستان اعلان کړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه 1,200,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې بې اسناد او سی باسي د پاکستان حکومت افغانانو ته خبرداري ورکړی چې مخکې تر دې چې ونیول شي او په زور وېستل شي پخپله دی ووسی. د پاکستان پولیسو په بیلابیلو شهرونو کې د کورونو خاوندانو ته ویلي چې لخپلو په کرایه ورکړیو کورونو افغانانو باسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د ملګرو ملتو ادارې وایي افغانان له ګڼو بشري بحرانونو سره مخامخ دي، نجونې له زده کړو منع شوي او ښځې له کاره. نو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د ولس لکه کډوالو ایستل به ډیر خلک خپل هیواد ته لتلو سره سم له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. تر دې وړاندې هیڅکله د افغان کډوالو په اړه داسې سخت دریز نه و غوره کړی. په همدې حال کې په ایران کې چې د افغان کډوالو بلستر کوربه دی، د افغان کډوالو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ایرانی رسنیو پر لپسې د افغانانو د موجودیت او د هغوی د شمیر د ډیروالي او له جرمونو سره د افغان کډوالو د تړاو په اړه راپورونه خپروي. لکه څرنګه چې ملګرو ملتو هم ورته اشاره کړې، پر افغان کډوالو د فشارونو په داسې وخت کې زیات شوی چې د نن په افغانستان کې تر بل هر وخت بېوزلي او بیروزګاری ډیره ده. اندیشنه دلته ده چې د ژمي په دوشل کې په یو وار د لکونو افغانانو ستنېدا به د یو ستر ناورین سبب شي. په روانه خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د دې بحران د عواقب په تیر بیا د گاونډیو هیوادونو د فشارونو د هدف په اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو ازرخش افیزی، د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال یونس مومند، او دغه راس کوشش کوي چې په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبري وکاو د هغه نه واوري چې هلته وست افغانانو وضعیت څنګه ده. لومړی ورزو شاغله صدیق منصور ته که خبری لدی زینا پلکو منصور صاحب چې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار هدف څه دی، څه فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میګانو همکارانو په هیواد کې د نن او بهر ټول افغانانو په دې ډول په ایران او پاکستان کې میشتو مظلوم افغان مهاجرینو او وطنوالو سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ فکر کوو هغه جنایات چې د پاکستانی اسټبلشمنټ یا فوز او استخبارات په اشارو او لمسونه د پاکستان اوسنی ملکی حکومت بلکې د فوز ګوډاګي حکومت راخستي، دا نه یوازې د بشري ارزښتونو بلکې د انسانیت او اسلامیت سره صریح دښمنی ده، او د افغانانو د هغو پراخو احسانونو سره جفا ده چې د پاکستان د دوی په خپل اصطلاح د جهاد پاکستان دفاع پاکستان په نوم به دوی شعارونه پورته کول چې د سره یرغل لومو او د هغې سره خامار له د اسټابلیشمنت او اوسنۍ پاکستان خلاص کړ. د دې ترڅنګ د ایرانی خوندانو د غوی د استخباراتو او سپاهي پاسداران کوم جن
منصور صاحب او بخش استاسي خبرې قطع قطع کیږي، کته سي خپل موقعیت یو څه تغییر کړي دوباره به مشتر در شو وس په ور شو. شاغلی حافظی ته، حافظی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ لدې فشارونو منظور څه دی؟ په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان اوسي، لیکن تر دې مخکې هیڅکله په افغانانو داسې فشار نه و راغلی، د دلیل څه کېدای شي؟
سلامونه اونی کې هیلي تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګ زما دوست او ملګری او همکار شغله حاجی معزوم خان مومند د یو تخت زیاد صنایع لومړی مرستیال، او همدارنګ وکیل صاحب خاغلی منصور، او د ازادي د رادیو درنو اوریدونکو ته. افغانستان خپل گاونډیانو سره خ گاونډیتوب مناسبات ضرورت لري، او دا چې دوی په دغه بد او نازک حالت کې په مهاجرو باندې، په بیوزلو خلکو باندې، په لالهاند او وارا افغانانو باندې، په پاکستان او ایران کې حضور زیاتی کوي او مشکلات ایجادوي، دا د بشري اخلاق او د ګاونډیتوب د اخلاقو پر ضد یو کار دی. دا بېساري دی. په دنیا کې دغسې یو شی نه دی شوی تر اوسه پورې چې یو دم یو میلیون، یو نیم میلیون سیاسي کډوال یا ټولنیز کډوال یا اقتصادي کډوالو ته دغسې چلند وشي. دا بېساري دی. حتی په دوهم نړیوال جګړه کې د یهودیانو پر ضد هم دغسې د نازیزم لخوا دغسې یو شی نه دی شوی، لکه چې اوس زموږ په ګاونډي هېوادونو کې زموږ د خلکو، مظلومو خلکو پر ضد روان دي. دا د کنوانسیونونو پر ضد دی، د هغه اصول او ارزښونو پر ضد دی چې دنیا یې منلې دي. نو زموږ مشکل دغه دی چې موږ داسې یو معتبر مقتدر سیاسي ادرس نه لرو چې په دنیا کې ننوات وکړو او دا مسایل او دا مشکلات مطرح کړو او خپل حق وغواړو او په ډېر بشپړ اقتدار سره په بینري ډګر کې ورودانګو. نو دا د تاسف ځای دی. او دا
حافظي صاحب، یو سوال دام ده چې آیا دا عملی ده کنه؟ په څه کم یو میاش کې یو میلیون او وسه وزره انسانان کېدای شي له یو ځای نه بل ځای ته نقلي مکان شي؟
نه، یوازې دا وخت منطق نه لري چې دا بالکل ناشونی دي. تاسو دا غنټې او ساعتونه وشمیري چې په یو ساعت کې څو کسان کولی شي چې د یو هیواد څخه ووځي. دوی جامع لري، دوی کورونه لري، دوی کلونه کلونه کېږي چې هملته اوسېدلې دي، ځینې تشبثات لري، حتی دوکانونه لري، شتمنۍ لري. داسې خو نه دي چې اته وادونه کړي دي هلته، خو ثبت شوي راجسته شوي نه دي. او په ایران کې ثبت شوي هم دي، اما بیا هم دا ګډ کورونه، ګډ کورونه یا فامیلیونه سره بیلوي. ښځې مثلا ایرانی ده، مېړه یې افغان دي، خزی او ماشومان یالته ساتي ورته او ملي ته وای چې بس خلاص ته پس له دې دوی سره هیڅ رشتہ نه لري. دا خو یو نورین ده، او دا اخلاق هم صحیح کار نه دی، او دا ناشونی دی. فدی چې خلک وای چې پتنګ شوی په جنگ شوی، اوس خلک بیا مجبور دي چې تر اوسه پوری خودی په ترګی کې نه دی شامل، یا شاید په اشخاص وی په کې یو نیم، اما په داسې سازمان یافته یا دلیز کوم اقدام دوی د پاکستان پر ضد او د ایران پر ضد نه دی کړی. هلته د ایران د ګټو د ساتنې لپاره دوی په نور هیوادونو کې هم جنګېدلی دي، خپل ځانونه لاس ورکړي، ډېر فعال آزادې کورنۍ هلته شهیدان شوي دي د دوی د ګټو د ساتنې لپاره. او دا خو بیا سم نه دي چې د مینهداري پر ځای بیا دغس چلند ورسره وشي. اوس په نوم د سپای یو خارجي سفادر د ایران چې په لبنان کې او په سوریه کې او په عراق کې د افغانان هم استخدامېدل، هلته جنګېدل د دوی د ګټو په خاطر.
بله،
پاکستان کې هم دوی حتی د هندوستان پر ضد په جګړه کې د افغانستان استخدام شوي ول. دا تاریخ باید دوی په پام کې ولري چې افغانان خو دوی سره هر وخت ښه چلند کړی دي، بد چلند خو نه دي کړی.
علی صاحب ډیر مننه، سلامت اوسه. منصور صاحب، ملګرو ملتو له دې درک اندیښنه ښکاره کړې چې په دغو کډوالو کې خصوصا هغه چې اسناد نه لري، هغه کډوال دي چې په عجله له افغانستان په ورستیو دوه کلونو کې له دې ویری وتل دي چې دلته تر تعقیب لاندې وو بنول شي، وو به وژل شي. نو د دوی په نظر کې د پاکستان د کسان اوس برتستانه کې نو دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي، په دې اړه څه وایست؟
موږ فکر کوو هغه خلک چې په د ورستۍ کې د طالبانو له راتګ او د امریکانو له وتلو وروسته پاکستان یا ایران ته تللي، هغه اکثر یا د دغه د ملګرو ملتونو سیار سره سب دی، کیسونه سب شوی دی، او یو شمیر اسناد یا دستاویزات لري، او یا هم امریکی او هغوی وادونو سره چې دوی له ځواکونو سره کار درلود یا د هغوی له موسساتو ملکي موسساتو سره کارونه کړي وه. د ایواکویشن یا د تخلیې د پروسې په نتیجه کې دوی ورغوښتل شوي دویم هیواد ته تر څو له اغېزې نه د دوی د تخلیې پروسه تعقیب او تنظیم شي او هغوی په رسمي او مجللو هوټلونو کې ځای پر ځای شوي یا هم ورته ځایونه نیول شوي. فکر کوم چې هغوی به د دې 1.2 میلیون افغانانو په ډله کې چې پنجابي اسټابلیشمنت او یا د هغوی ګوډاګي ملکي معاقد حکومت ورته د وتلو ویلې دوی به په هغې کې شامل نه وي، ځکه د هغوی په مقابل کې پراخ ډالر د
لکن فکر نه کوي چې داسې خلک هم ډېر شته چې په دې امید لري چې بلاخره به یو درېمګړي هیواد ته ځي، خو هغوی ته هیڅ هم ځواب نه دی ورکړی.
او دغه خلک چې هغوی د کوم پروګرام لاندې نه دي او بیچاره خلک دي، بې واسطې خلک دي، غریب او بې وزلي خلک دي، هغه که اوس تللي وي او یا هم پخواني مهاجرین دي چې نه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ ورته اسناد ورکړي، نه هم هلته ثبت او راجستر شوي دي، او نه هم د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې راغلي. موږ فکر کوو چې دغه سي بیچاره او بې وزلي افغانان به د دغه فشارونو ښکار وګرځي او دوی به په زور او جبر او پراخ تشدد سره د پاکستان او یا هم له ایران اوستل شي، او دوی سره چې کوم بل تشدد کیږي هغه نه یوازې دا چې سیاسي او ټولنیز اړخونه ډیر قوي دي چې دا پراخ نورینو نه وزیږي، بلکې په اقتصادي برخه کې هم پراخ ضربات دوی سره کیږي. تاسو وګورئ چې دوی اوس راتلونکي میاشتې تر لومړۍ نیټې 1.1 میلیون انسانانو ته د وتلو حکم کوي. په داسې حال کې چې هغوی هلته پانګونه لري، هغوی هلته کاروبار لري، هغوی هلته کورونه لري، په کورونه پانګونه او سرمایه ګذاري کړي او د عمر ژوند لري، د خلکو سره داد او معاملې او قرض او پور لري. نو په دغه سي حالت کې چې کله دا افغانان په زور راوستل کیږي یا شلل کیږي، د دوی میلیونونو څخه چې میلیارډونو ډالر په برابر پانګي د پاکستانیانو سره پاتې کیږي، کاغه فابریکې دي، کاغه سوداګر دي، کاغه کاروباریان دي. کومه ګټا سو دغه 1.1 میلیون انسانانو په ځای 1 میلیون هم په نظر کې وساتو، نو دوی د زرونه تر لږ زرو ډالرو پورې پانګونه هم الته ولري. نو کچیر ته زر ډالر مونږه محاسبه کو، تاسو فکر وکړئ چې 1 میلیارډ ډالر پانګونه لري یا پانګ لري هلته. که دا لږ زر ډالر محاسبه کو، تاسو فکر وکړئ چې 10 میلیارډ ډالر په کچا هلته پانګونه شوي، کاغه فکری پانګونه ده، کاغه کاری او تخنیکي او مالی ده. پانګې تالا ترغل کیږي، دا د تاثیر لاندې راځي، دا له ستونزو سره مخ کیږي. د دې تر څنګ هغه د کورنۍ غړي چې پاکستاني پولیسو او یا پوځیانو نیولي په زندانونو کې، د چانه ماشومان نیول شوي، د چا میرمنې نیول شوي، د چا سړي نیول شوي دي، یا په لارو باندې ونیول شي، نارینه ته یو زندان ته ولېږل شي، میرمنې بل زندان ته ولېږل شي، دوی د خپل کورنۍ نه حتی خبر نه وي، دغه څه ورک شي. د دې ترڅنګ د وزنو کیسونه چې د سفارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو راپورونه ورکړه چې هغه افغانان چې یوازې په اسلام آباد کې نیول شوي، د ډیرو مړي په سرکونو کوڅو او بعضې سیمو کې پیدا شوي، چې دا ستر جنایات دي د بے دفاع او بے ګناه افغانانو په وړاندې.
ډیره مننه، سلامت
حال کې چې نه د اشرف غنی حکومت دفاع وکړي سو په خو او ستر حکومت چارواکي خو شفاهي خبري کوي، غږونه پورته کوي، مګر په عمل کې د دې بے دفاع او بیچاره افغانانو د دفاع د دې خوندیتاب د دې د ستان مجدد او بیر تر اجر دولت لپاره هیڅ عملی برنامه نشته. حکومت لري نه، ملګر ملتونه لري نه، ای او ایم او
نوري نړۍ والی ادارې
ډېر مننه سلامات اوسې
د افغانانو ماجرینو په نوم اخلي تر اوسه پوری برنامه ورته نه دا جوړه
ډېر مننه سلامات اوسې منصور صاحب زموږ بل ملما د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستيال یونس مومن هم له استودیو سره وصل شو ورته هر کله وایم مومن صاحب منصور صاحب اشاره وکړه چې د افغانان چې په پاکستان کې دی ډېرې داسې دي چې هلته کاروبار لري ژوند جوړ کړی دی په کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي آیا په دومره لنډ وخت کې چې د پاکستان حکومت د دوی وتلو ته ټاکلی دی چې اوس تر میاشتې هم کم وخت دی دوی کولی شي چې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته انتقال کړي
تاسو به تر معلومه ده چې کچيري یو دکاندار هم وی دی دکاندار هغه خپل حساب دوی میچ کې نه سره ټولول دي دا انصاری صاحب د خبرې سره دا کوم تاییدوم چې دا یو ندوان مرزانه او غیر اصولي د مهاجرت د اصول خلاف د انصایتوب د اصول خلاف دی اقلا وخت ډیر ضرورت شروع کړی وای اوس دې دا وخت تر کړی دی دا وخت د پانانو د لپاره هغه څوک چې تل ژوند کوي خصوصا د سوداګرو د لپاره چې تل څوک په سوداګری اخته وي نو د لپاره د هیڅ کاپي وخت نه دی او دا به دا پان چلته سرمه گزاري لري یا کم کاروبار لري پرغو پر کاروبار و بد تاثیر وکړي کچیر دا کار ادامه ولري او یا دا کار تطبیق شي زه فکر کوم چلته به زموږ افغانان تقریبا 15 یا 16 خپل سرمایه به د لاس ورکړي نو بیا چې د تراسي به خپل پیسې څنګه راټولوي او مشکلات وي ورته نو یقینا دا هر کار دی چې موږ خلاف د توقع دا کار دی
بله ډیره مننه سلامت وسی افیسی صاحب کدا افغانان په دې میاشتې تر پای پورې افغانستان ته راوګرځول شي د افغانستان په اقتصاد به تاثیر سی وی په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې بیروزګاری او فقر ډیر زیات دی د دین دی و بشری ناورین خطر نشته
خو تاسو ته درس کوم چې داخله کلته عادت شوې دي ډیر وخت دی زمين څلويخ کال کې چلته وسیږي دیش کال کې چلته وسیږي ماشومان مکتب ته ځي دغه ژبه زده کړی دي نو یو تورنیز ناورینم رامسته کېدی چې دوی یو په دلی چې توګه د افغانستان ته راډل نه شي او په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې هیڅ آمادګي او تشکیل نه لري دی کور نه لري دوی د کار ځای نه لري چې مختلف مخکې ورته کار ورکړ شي او د افغانستان د ویجال اقتصاد هم د ظرفیت نه لري چې په بیرنی تو یو میلیون دوه میلیون درې میلیون نو انسانانو ته ځای د کار پیدا کړي اول خو اتیا فیصد موجود خلک په افغانستان کې دی وزګار دي نو په دې خاطر دا فقر لا زیاتی مشکلات لا زیاتی او د افغانستان عمومي وضعیت د بوران څخه فاجعه خواته
اوس مثلا افیسی صاحب تاسو ته معلومه ده د جرمني ته اوکراینیان راغله افغانان راغله د کوریا او ستر بحران دی پکې کور نه پیدا کیږي دا که افغانستان ته راځي د خلک چې اکثریت د کورم نه لري تاسو په وینا چې ډېر له کلونو کلونو په پاکستان کې اوسېدل دي تبن چې اوس په افغانستان کې کور کله نه لري دا د کور بحران د ځای پیدا کولو بحران دا ډیر لوی خبره ده فکر نه کوي ک نړیوال ټولنه ورسره مرسته ونی کی د طالبانو حکومت خو فکر نه کوم چې تر دې مخکې له دا ډول خلکو سره مرسته کړی وي یا دې توان ولري
خو اول خو پر تر کول د افغانستان حالات د جرمني سره چې اول اقتصاد د اروپا دی او د سلور اول اقتصادي د دنیا څخه یو دی سینه دی په دې چې
مقایسه کوم نه منظور مې دا و چې د سستر هوا چې د کور له بحران سره مخامخ کیږي افغانستان خو د دنیا غا اخیری هوا دی په حالت به سالي
ټول اتحادیه دی اروپا هم د غسی دی په انګلیس او التا په اروپای غرب لکه انګلیس مختدر هوا چې امپراتوري برتانیای چلول هغه هم خپل کډوالو ته کورونه نه لري خلک چې د دوی عسکرو سره یو ځای کار کړی او د تخلیه په پروګرام کې راغلی لندن ته هغه لپاره هم دوی کورونه نه لري پوتلونه چې وسیږي او یو تعداد لالهان دي چې کورونه لري او چرته ژوند وکړي هغه مشکلات سره مخامخ دي په افغانستان کې خدای ستر ناورین پدې دي چې د مومن سره به معلومي کړه نه کړه چې موږ د قرغې او پغمان خواته تلو البته دا چرای قنبر او دته اراده لوای نوادنوی راکت سر مخامخ خلتا یو تعداد د هلمند کډوال چې داخلي جګړه له مخه خلتا راغلی ول پنځه کاله کې شل کاله کې تر اوسه پورې هغه یو کور ورته چا جوړ کړی نه دی په دغه میلیارډ هاو ډالر چې افغانستان ته راغلل همدغه خپل بیجه شدگان داخلي په نوم یادېدل هغه لپاره یو د چمنې حضوري کې هلته په دا نندارتونونو کې دوی سره اوسېدل تعداد چې زیات شو هغوی لپاره تا دوی یو خیمې نه شو وهلی نو هغه وخت کې چې امکانات ډېر زیات وو د دنیا ته پاملرنه هم و افغانستان په رسمت پېژندل شوي دولت وو بیا هم چا توجه ورته نه کول یا امکانات نه و یا هر دلیل چې په هر صورت اوس خو هېڅ هم نشته افغانستان په داخلي منابعو محدود دی او حکومت لري چې نړیوال مرستې ورسره نشته دی او رسمیت نه لري په دنیا کې او که یو څه نړیوال مرستې هم کیږي د ملل متحد له لارې کیږي دوی خپل اداري لګښتونه او عملیاتي لګښتونه جنیا اخلي نو په دې خاطر باندې د نوی خلکو لپاره خو هیڅ آمادګي نشته هغه څوک چې دننه په افغانستان کې دي حتی متقاعدین خپل تنخواه ترلاسه کړي نه دي تر اوسه پورې د دوه کاله شو نو دا لالهند خلک دا څنګه پیسې د کومه کې چې دوی ته ورکړي نو دا یو ناورین ده او دا یو بشري ننګ ده چې دا زموږ ګاونډیان نه ده په خپل تاریخ کې د دوی په نوم سپیږي او پاتې کیږي
بله ډیره مننه سلامت اوسه منصور صاحب ځینې داسې وایي چې پاکستان په دې خاطر په افغان کډوالو فشار زیات کړی دی چې خپل اقتصادي خراب دی اقتصادي وضعیت خراب دی او دوی فکر کوي چې که افغانان ووزي نو د دوی خپل خلکو ته به کار پیدا شي او یاد ده چې که افغانان ونوزي هم او د دوی لخوا فشار وینو نړیواله ټولنه به مجبور شي چې له پاکستان سره مرستي وکړي له کډوالو سره مرستي وکړي کله کډوالو سره مرستي وکړي بیا هم هغه پیسې خصوصا آثار پاکستان ته ورزي دي دوی په بانکونو کې تبدیلی شي او بدلی شي د دوی په اقتصاد باندې څه ناڅه مثبت تاثیر کولای شي اما ځین نور بیا وایي چې پاکستان په دې خاطر چې حمله پکې زیاتې شوې دي د ترهګرو ډلو یا سختریزو ډلو بریدونه پکې زیات شوې دي او دوی فکر کوي چې په دغه بریدونو کې افغانان لاس لري نو ځکه دوی نه غواړي چې افغانان نور الته پاتې شي ستاسو نظر څه دی
بلی موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت په ګنبودیزو د سایسو کار کوي او هغه په وطني اصطلاح هڅه کوي چې د چرایز د ځوکی ترسو یو نه یو ساتمه یو ځکه ونخلی او دی خپل هدف ته ورسی په تیر کې هم کوم غو تاسو فکر وکړو د شوروی د بریډونو او په افغانستان له تهاجم وروسته یا د کمونیستي کودتانه وروسته چې کله افغان مهاجر پاکستان ته لالل یا مهاجر شول د نړۍ امکانات د پاکستان پر لور او خدي د افغان مهاجرینو په نوم دوی میلیارډونه ډالر واخیستل ډیر کم برخه لکه په ورو کې مالګه به د افغان مهاجرینو په وضعیت او یادغوی د تعلیم او تربیه او یا هم د کمپونو په برخه کې مصرفوله مګر لوی برخه دوی په د خپل پاوز او استخباراتي پرمختګونو په برخه کې مصرف کړه چې هغه د اوملیدل شي اټومي طاقت شو او تر یو میلیون ډیر پاوز یې جوړ کړ او هغه یې تجهیز او تمویل کړل کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی هلته هم د دوی د پراخو د سایسو په اساس په د افغانستان پراخ زیرمې ولوټل شوې د افغانستان اساسي تر ټانکونو تر تیارو الوتکو او حتی هغه کباړي هم پاکستان ته لاړ د امریکای د متحده ایالاتو د هغه لیونی ولسمشر بوشت غواخونو په نتیجه کې چې کله نړیواله تلواله رامنځته شو او پر افغانستان د بریدونو هڅه وشوې بیا د پاکستان یا د پنجاب استابلیشمنت غوالنګ شو او دوی امریکایان او نورو بهرنیانو ته پراخې اوایي او ځمکني هډي ورکړي په سمندر کې ځای ورکړ او په افغانستان د تیری په برخه کې خپل ټول استخباراتي معلومات پوځي امکانات او خپل ملیشي په کرایه ورکړي او یا یو فلورلی او امریکایانو دلته د نورو ائتلافونو سره پراخ جنایت تر سره کړل. بیا د دې مهاجرینو سیل پیل شو، هلته ډیر امکانات واخیستل شو.
یعنی تاسو وایئ چې تاسو منظور ده چې پاکستان دې لپاره چې نړیواله ټولنه مجبور شي چې له دوی سره مالی مرستې وکړي کډوالو په نامه، هدف داره؟
نو دا یو هدف دی چې دا اوس کوم ماجرین تلي د دوی په نوم د ایواکویشن گروپونه چې دي د دوی په سر چې مونږ ته معلوم دي د فی نفر په سر دوی پراخ ډالر اخلي او امکانات ترلاسه کوي. دا یو مثال.
بله.
دویم هغه د ماجرینو ګواښونه چې د بیرته راویستلو کوي، هلته یونیسیار او آی او ایم او نورې مرستندوی ادارې دوی ته پخوا میلیاردونه ډالر ورکول چې ویل کېږي اوس د هغوی په بودیجه کې کمی راغلی، نو دې لپاره فشارونه راوړي چې په نړیواله کچه بودیجې او امکانات راجلب شي او هغه د یونیسیار مسؤلین هم ورسره چاخ شي او دوی ته هم څه ورسیږي. د دې تر څنګ افغانانو هغه پانګې دوی چې په زور راسړي، هغه افغانان چې خطا شي یا ونی سي زندانیان کی هغه دی خوارزی د دوی نه د میلیارډونو ډالر لکه مخکې چې ما د لخي چوټ انداز او لند د حسابات درکړه، میلیارډونه ډالر دوی ته غصبوي او غلا کوي او تر څنګ هغه پولیس او فوجیان او استخبارات چې کوم افغانان نسی د دوی نه شي کومې پراخه پیسې تر لاسه کیږي د چانل لکونه.
یعنی ستاسو منظور دا ده چې انګیزه سیاسي نه ده یا نظامی نه ده بلکې اقتصادی ده؟ منظورم داده
اقتصادی خود خپل سیاسي د خپل نظامی او د نورو اډانو د تقویض لپاره تر شای استخباراتي مسؤلونه پراته دي، تر شای نظامی پراته دي او تر شای د خپل سیاسي اډانو د تقویض لپاره د دغه سي اقتصادي شوم او مافیایي او غدارانه وسایل او لارو چارو نه دوی همیش کار اخلي تر څو د خپل سیاسي او استخباراتي او اقتصادي اهداف او درسیدو او د غي د پوره کولو لپاره کار وکړي. دا چې موږ او تاسو اسي په وطني استلاحات وایو نه په تشریفاتي هغه
سیاسي
الفاظو سره کو چلاندا ګنده خبرې دغه د کله چې هم د پنجاب.
ډیره مننه، سلامات اوسه. مومن ډیره مننه، سلامات اوسه. منصور صاحب کور ودان. مومن صاحب ته ورسو. مومن صاحب پر کډوالو تر دې مخکې تر دې چې دا اعلان وکړي چې ولس لکه افغانان باید ووزی په یو میاشت کې، تر دې مخکې د افغانانو نیونی په کراچۍ او اسلام آباد او نور شهرونو کې روانې وي او ډیرو شکایتونه هم درلودل چې ځورول کیږي او له دې سره مهاله یو شمېر افغان سوداګرو شکایتونه پیل کړل چې پاکستان په یو شمېر مالونو چې افغانانو واردول او د کراچۍ له بندرې ترانزیت کېدل په یو غوې تعرفه لوړه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا هم پر افغانستان او افغانانو باندې یو ډول فشار دی. که په دې اړه یو څه توضیح زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې دا مسله څنګه ده، آیا دا دوی حق هم کیږي او کنه کیږي، یعنی د نړیوالو اصولو پر اساس؟
تشکر. اول خو زما بل پلیئر زنه خبر چې حافظه صاحب موږ سره په خبرونه کې دی، جناب حافظه صاحب بزرګوار ته خپل نیکی له تلمره باندې کوم زموږ مشر او استاد او د اوتاک په خوانی رئیس دی کوم په خوانی رئیس ډیر اکسپ کو تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا په وچه کې پروت دی او یو څو وخت چې پاکستان جوړ شوی دی افغانستان خو موږ ټول عمر د دې سره په ترانزیت کې ډېر مشکلات کاله دي. یقینا افغان سوداګر اوس ډېر د خستدي او خپه دي. دغه تیر پلا چې دې سو تقریبا څلور میاشتې مخه وزیر صاحب تجارت سفر کړی او هغه ته ویل چې موږ به دا کو دا به مپو دا به بپو دا برناوي چې ما خپل مسول نور به مسول دا نه د جناب حافظ صاحب ته تشریف لري ام به ملي ترانزیت قانون دی او هم د افتا قوانین چې موږ دوی سره لرو او هم خپل منځي تړونونه چې دوی سره لرو یا د سپټا په قانون کې په هیڅ قوانینو کې دا نشته چې د دریم ملک پر اجناس باندې ته محصول واخی. اوس دوی د افغانستان د مالو څخه 10% محصول په ډیر لوړ قیمت باندې، یعنی چې یو شی 10 روپۍ قیمت لري دی هغه ته 10 روپۍ قیمت یې او بیا 10% د دې څخه محصول اخلي، بر علاوه پر 10% محصول بیا دې 100% د مال قیمت ګارانټي تر څو غواړي. دا به ودی تیرځي د دوی دلیل داري چې تاسو د زموږ مالونه وړي افغانستان ته او بیا یې برته راوړي پاکستان ته، حال دا چې جناب منصور صاحب هم زما خبر اوري او زموږ ډېر درند استاد جناب حفیظی صاحب معظم هم دا خبر اوري. دلته مشکلات یو عجبه مشکلات، یو نفر د پاسپورټ سره سم نه سورتي راغلی، ټول ډیورنډ کرښه ټول سیمه خردار کړی ده او هلته څوک نشي راوستلی. یعنی یقینا زه په دا تاریخ چې قاچاق څنګه کیږي او دوی څنګه بانه کړی ده، دا د افغان سوداګر هم یعنی دننه په افغانستان کې سوداګر چې پر دې لار ترانزیت کې هم د مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي او په ډیرو سختو مشکلاتو. نن دغه نن یو دیبل نوټیفیکیشن ورکړی دی چې ټول مالونه چې راځي دا به ټول اگزامینیشن سي او وکتل سي او دغه فزیکی ټیسټ باید وسی چې په خوا دا نه کړي، دا د سکینر د لارې کړي. یعنی دا هم زموږ لپاره مشکلات دي. افغان سوداګر تقریبا د دغه لارې څخه په میلیونو ډالر متضرر شوی دي. دلته دوستان چې په برنامه کې دي هغه په دې باندې شاید دي، موږ هم د دې پیسو تصمیم نیولې دي چې افغانستان خپل ځان ته تصمیم ونیسي او سوداګر پر کار پر کوي، یا کچیر بل مش قرارداد کو یا بل ملي تضمین وجود ولري چې نور موږ ته د دې لارې څخه صدمه نه رسېدولي. هر پلا د تیر میاشم لاس ورو دي چې لار باندې 15 میلیون افغان سوداګرو ته، هغه سوداګرو دی قان ته زمیندار ته توان ورسېدی چې یو کال و دغه تباتله و چې مزه به حاصل ورکی او دی به خرڅې په بازار کې. د افغانستان تجارت تاسو معلومه ده چې اوسنۍ تجارت دی مزکی ولای دغه بل سوداګر خو یغه سوداګر مارکیټ ته وړي، مارکیټ ولای وړي پاکستان ته، دا چې به خرڅې یا خرید تور سي دی بهغه پیسې سلسله پر سلسله رسېږي. نو مشکلات واقعا موږ په ډیرو سختو مشکلاتو کې ورسره او دغه کارونه چې دی کی دا په خپل دی ته تاوان کوي. افغانستان ته تقریبا د کال 15 میلیونه متر تکرار دي، دا د دې څه ټول په کاچاک راځي. تقریبا یا څوک لس تانه راوړي، څوک 15 تانه راوړي، څوک 3 تانه راوړي، دا رقم کاچاک هم شروع دي. یعنی د دغه پیسې په ګمرکات کې نه ده مال څه اصلا کاچاک ته دې د خاص خبره روان دي. نو دا هم موږ دا به د مې یو د دې د اعتقاد لري چې یا راځي تر یاد کې نورم حاصل کیاس که دا به کچیر دې موږ ترانزیت ته داسې مشکلات جوړ کړي، زه فکر کوم دا به موږ او د دې پر خپل مدې تجارت باندې ډیره ناوړه اغیزه وکړي او دا اغیزه به د دواړو مملکتو تجارانو ته ورسیږي، د دواړو مملکتو وګړو ته ورسیږي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان حفیظی صاحب. پاکستان شاید هم په دې ډاډه وي چې د افغانستان لاس ورلاندې دی، اما یو شمیر سوداګر وایي چې پاکستان هم خپل مالونه د افغانستان له طریقه منځنۍ آسیا ته صادروي، لیکن د افغانستان لخوا نه ترې پیسې غوښتل کیږي نه ورته خنډونه جوړیږي. فکر نه کوي چې دا هم یو لاره کېدای شي چې ورسره خبرې وشي چې ستاسې مال هم له دې طریقه تیریږي، موږ ستاسې مال پریږدو تاسې زموږ ول پریږدئ؟
مخکې تر دې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم، اول خو ما خپل ګران ملګري مومن صاحب ته احترامات تقدیم کړو، لکه چې دوی نه دی اورېدلی زما
ژبه. هغه وخت مومن صاحب له سټوډیو سره وصل نه و.
او پار صورت بیا ورته سلامونه
خواهش کوم.
دی په دې سخت شرایطو کې د اوتاد ډېر ښه په ښه صورت چلوي او موږ ځینې مینهدار یو. اوس هم زه د مدیر هیئت غړیتوب ورسره لرم، په دا غونډو کې په ګروپ کې سره یو، هر وخت د فعالیتونو راته معلوم دي. ډېر مشکلات دي، خدای په یوازې توګه ډېر کار کوي او خدای دې ورته بیا توفیق درکړي چې نور هم لا زیات کار وکړي د افغان مظلوم خلکو د ځکه چې دا یوازې د اتاق وظیفه دا نه دی چې خصوصي سکتور څخه دفاع وکړي. په عین زمان کې زموږ وظیفه دا دی چې په افغانستان کې قاطی رانه شي، مستحلق ګټي خوندي وساتل شي، غریب خلک لپاره زمینه د اشتغال پیدا شي. دا سوال خیز کار دی چې راته معلوم دي چې څونه سخت مشکل کار دی. خو په هر صورت ټول افغانانو ته ښه ژوند غواړم، خو مخصوصا خپل د همکارانو ته چې دوی د خلکو په خدمت کې دي دوی ته هم توفیق غواړم. نو لکه چې موانسه و فرمایل، هیڅ اصول او نورم سره برابر نه دي چې تاسو یو مال د ترانزیت په توګه د یو هیواد څخه تیروي او خپل هیواد ته یې راوهلی، هلته بیا محصول ورکوي. دوهم دا چې بیا د قیمت د مال څخه زیات تاسو هلته ګرنټي ورکوي. په دغه حال چې موږ په خپل اوس د دبليو ټي یو یا ورلد ټریډ اورګانایزیشن غړیتوب لرو، پاکستان هم لري، په هغه کې د اعضاء وظیفه او دنده دغه دي چې تجارت آسان کړي، نه دا چې تجارت مخ کې دوی خندونه واچي. دوام دی ټي آی آر کنونسیون غلیتو موږ په خو لرو ان دی دوه یو مسخلو او پاکستان هم په تیرو کې سو دوه درې کال کې دوی هم ترلاسه کړی دی ټي آی آر د کنونسیون غلیتو هم موږ لرو هم پاکستان لري. په هغه کې هم ترانسپورتي وسایل درول چې د بارس خداک وي که څه دریایي سمندري وي که څه مځکنی وي دا بالکل په مدرن اقتصاد دنیا کې جرم دی ځکه چې دا کاست آف بزنس زیاتې قیمت دی تمام شو د بزنس زیاتې او خلک مستهلک او سوداګر او هیوادونه په ضرر کې. نو په دې خاطر کار چې پاکستان کې په هیڅ اصول برابر نه دی. دوام مسله دغه دی چې دا خو یو ورته کار دی. مثلا اپتاکی او په دنونه سو په شپیتم کال د خرلات کې در اغلی دی چې موږ حق لرو چې خپل ترانزیتي مالونه د پاکستان لالیارې دنیا ته واستو د سمندر لالیارې او همدارنګه د وچې لالیارې واګې پاکستان چې اتری هندوستان ته رسیږي اله ته باید دا حق خوندي وساتي دی مشته. او په مقابل کې په اپتاکی بیا زموږ وظیفه دغه دی چې دوی ته هم اجازه ورکو چې د منځنۍ اسیا د ترانزیت د مال د صادرولو لپاره موږ اسانتیاوې ورته برابر کړو. موږ د اول نه سر څخه تر اوسه پورې په اقینه کې په حیرتان کې په بندر د شیرخان کې حتی په دا کوچني بندرونه کوم چې په د بدخشان او په تخار کې دي هلته موږ دوی ته اسانتیاوې برابر کړې دي. هیڅ موټر د پاکستانی مشکل سره مخامخ نه دي. په ډیر سمو ټوګه زیالته او مسونیت د دوی هم تمن شوی دی. د پخواس خان نه واز یوس اما دوی زموږ په مقابل کې د پخواس خان ښه مناسب دوستانه چلند نه کوي. د مثال په توګه زموږ وچی میوي لمدی میوي او ترکاری زی هندستان ته یا د تیبي بوتي الته چې بیا د یو خاص خد وارداتي مال زموږ نه پریږدي نه را پریږدي چې زموږ په موټر کې بارکو. یعنی موږ د یو طرف استعمال ولو اما د دوه طرف کرایه ورکو. دا په خپل یو لوی زیان دی مشته او د افغانستان د پاکستان د موئتی زیس لپاره هم دا ضرر دی ځکه چې خو دغه دی چې برته تش راځي هم دا دود کې دول کې او بنزین مصرفي او د اکسین تولیدي. په هر صورت دا کله نه یوازې زموږ په ضرر دی په عین زمان کې پاکستانیان هم پکې ضرر کوي. او
آیا بیا د دوی موټر چې منځنۍ آسیا پورې ځي له خوا ډک راځي که خالي راځي؟
بله ډک راځي پختی راولي مدني مواد راولي سکاره راولي دبري هر شی راولي. زموږ له خوا هیڅ بندیز په درجه باندې نشته دی. حتی د دې ګاډي چې راځي یو مرسیدس دا د ټرک چې سلويشتنه یا ته دې ستنه ظرفیت لري دوی دا د بلی سلطان یو سل شلطان پکې بارای او د زمون ټول سره چې خراب کړی دی دغه د دې ګاډي دي چې دا خراب کړی دی. او د افغانستان مهربان حکومت دونه مهربان چې دا دوی ته اجازه ورکړي چې دا کار وکړي. دا چې اوس سړک د سړنګ د سویجال دی یا سړک د نګراد دغه سيدي یا سړک د کندهار دغه شوې دي دا ټول خود دغه ګاډي لاج دي عبد الله خو دي چې دی منځنۍ شاته سمنټ انتقال اول. نو باید دا د اصول لمخې د ګاوندې توپ لمخې د بینلی نورمونو لمخې باید دوی زموږ تجارت ته تسهیلات جوړ کړي. په دغه خونه کې د افغان او پاک چمبر دی په هغه کې هم د ټول سکتور خصوصي د پاکستان هم دوی ته د دوی له خوا پوز تر راغلي دي هغه مشترک ځوړ دي.
ډیره مننه سلامات اوسه حافظي صاحب. اوس په پاکستان کې لیو افغان کډوال سره خبرې کو شاغله محمد محمدی دای چې د واتس اپ له طریق له استودیو سره وصل دی. محمدی صاحب تاسو تر کله وایم؟
سلام علیکم او اور ما سلام جوړه په خیر ده
سلامت اوسه خوشاله اوسه. د خپل وضعیت په اړه راتو وای چې څنګه دا خو راپورونه دا وایو پاکستان اعلان کړی دی چې افغانان باید ووځي. ځینې راپورونه وای چې پولیس په د کورونو خاوندانو ته ویلي دي چې افغانان سمدستي له خپلو کورونو وباسي. په دې اړه معلومات راکړي او زمنن آیا لکه څور زمخي چې ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول کېدل آیا وسم نیول کیږي او کنه؟
اوس هم هغه جریان لري او ډېره مشکلات پیدا شوی دی افغانانو مهاجرانو لپاره، او ډېره زیات مشکلات شته. وو
څه ډول مشکلات؟ یعنی تاسو ته له کوره وتلی نه شئ، له کوره دی وتلو اجازه نه درکوي که څنګه؟
والا د کوره اجازه هم نه لرو، هغه لکه افغانان ویزه ختم شوی ده، لکه غونډه زما دوه کاله کېږي چې دلته یم، هغه زما کیس ده، هغه کارونه تر اوسه خلاص شوی نه ده، او زما ویزه هم ختم شوی ده، ویزه هم تمدید نه کوي، او نور مشکلات هم ده چې اوس څوک چې ویزه هم لري هغه هم بندي کوي، څوک چې ویزه نه لري هم هغه هم په جنجال کې ده، مشکلات ډیره زیاده ده. والا
بل نو اوس چې ستاسو ویزه نه تمدیدوي او تاسو یو دریم هیواد ته غواړئ چې ولاړ شئ، چاره مو څه ده؟ بیرته به خپل وطن ته ځئ او که څنګه؟
والا والا پیسې نه لرو، به خدای دومره جنجال ده چې دوه کاله څومره چې پیسې مونږ سره وو هغه ټول خرچو. اوس یو سړی سره مونږ خبرې کړې ده په $2000، هغه وایي چې ویزه تمدیدوم ما $2000 یو ویزه. اول هغه خپل به هغه چې پولیس خپل کار شروع کړی نه وو په $1500 کې یو ویزه تمدیدوي، اوس په $2000 رسیدلی ده، یو ویزه $2000 تمدیدوي اوس.
یعنی دا رشوت اخلي که دا فیس دی؟
رشوت اخلي. دلته لوجستیکی شرکتونه ده، هغه وایي چې مونږ هغه وزارت خارجه ته پیسې رشوت ورکو، او افغانانو لپاره ډیره جنجال زیات شوی ده، ویزه هم تمدید نه وي او رشوت هم زیات اخلي. هغه
چې پیسې نه لري، هغوی چې دا پیسې نه لري، دا وس نه لري چې ویزه تمدید کړي، هغوی څه کوي؟ ممکن په دوی په منځ کې داسې کسان هم وي چې کاروبار یې هلته پیل کړی دی، له کلونو راهیسې هلته اوسي، هغوی څه تصمیم نیولی دی؟ کاروبار بندولی ټولولی شي که څنګه؟
والا داسې موضوع ده چې زیاتره مهاجرین هغه ټول د امریکا او اروپایي هیوادونو ته کیس لري، هغه کیس اوس جریان لري، بیا هغه مشکل ده. اوس خدای رحم وکړي نور هیڅ چاره نه لري خلک، ولا ډېره ستونزه زیات ده، ډېره مشکله ده، او ویزه هم مشکله ده، او بیرته کابل ته هم نه ځي چې امنیتي مشکلات لري، هلته بایومتریک لري، دلته چې د دې ځای نه کابل ته ځي هغه کیس لپاره جنجال جوړیږي، مشکلات ډېره ده. خدای رحم وکړي.
بله صاحب، ډیره مننه محمدی صاحب، سلامت اوسئ. منصور صاحب، مخکې تاسې هم دا خبره کوله چې دوی ټوله دا رقم خلک دي چې په دې وروستیو کې تللي دي، نو نورو هیوادونو ته ځي او هلته هغوی ته ډیر ډالر ورکوي او پیسې ورکوي، لیکن دا محمدی یو له هغو څخه و چې ویلې چې پیسې هم ختمې شوي دي. ټولو ته هم ګوري چې پیسې څوک نه ورکوي، او ډیر دا رقم دی د پشان نور خلک هم شته چې اندېښنه لري چې بیرته نشي تلی. خیر، کله دې خبرې تیر شو، له تاسو څخه منصور صاحب زما پوښتنه دا ده چې اصلي اندېښنه دلته ده چې اوس ژمی پر رسیدو دی، که چېرته اوړی وای ګرمي وه خو یو شمېر خلکو به په خیمو کې ماړه ولي ول، لکه څنګه چې په پاکستان ته لاړلو په خیمو کې واړول، هلته هوا هم نسبتا معتدله وه، لیکن دلته خو ژمی ده او ژمی ډېر سخته دی، نو که دا خلک په یو ور را انتقال شي، له دې نظره څومره سخته او ګرانه ده د دې خلکو لپاره گزاره؟
مننه. موږ او تاسې د محمدي صاحب نه واورېدل که د دوی پر ځای یو ان ایچ آر یا د نړۍ کوم هیواد پیسې نه ورکوي، خو دوی مجبور دي یا مجبور کړای شوي چې د خپل ویزې د تمدید لپاره زر تر $2000 هغو دلالانو ته ورکړي چې د پاکستانی استابلیشمنت او د دوی حتی د ډیپلوماسۍ دستګاه سره چې باید په لوړو اخلاقي معیارونو سمبال وي هغوی ته رشوت ورکړي او دا ویزه تمدید شي. دلته له افغانستانه چې څوک ناروغان دي که نور ستونزې لري او ویزه غواړي، تاسو به خبر یاستئ چې د پاکستان هغه ویزه چې هیڅ قیمت نه درلود او مفت ویزه وه، هم د پاکستان هم د ایران، دغه ویزه اوس تر $1500-$2000 پورې رسیدلې، او هغه څوک چې عادله ویزه غواړي داسې کمیشن کاران او دلالان شته چې تر 15 او حتی تر دې لوړو زرو ډالرو پورې هغه پلورل کیږي اخیستل کیږي. هغه افغانان چې د قندار یا د جنوب او جنوب غرب حوزه اوسیدونکي دي په چمن یا سپین بولدک چې اوړي د دوی د تلو نرخ په خوا هلته د لغړیانو په نوم ځوانان و چې خلک بیا راول د یو نفر په سر به د 15 تر 10000 افغانۍ اخیستي. دا نن سبا په 40 او 25000 افغانۍ هم عام افغانان چې ناروغان وي از د کلو تزیایو بل کار د پاره څو ورځې لپاره هغه پیسې ترې اخلي او دغه پیسې په هغه سرحد ولال فوجیان او حکومتي سرکاري مسولین لوړپوري مسولین اخلي. تاسو فکر وکړئ چې دغه سختي چې دوی راولي هلته نرخ لوړیږي د دوی دخل ته پراخ ډالر او پراخ پیسې غورځيږي. او هغه نور مسائل چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم جلا که چیرې موږ او تاسو محاسبه وکړو چې د ورځې 2000 کسان د پاکستانی ډیپلوماټیکو ادارو نه دلته د سفارت او کوم کنسولګری چې دی د ورځې 2000 افغانان هم لاړ شي دا مونږ په زر ډالرو کې زر
منصور صاحب په دې برخه کې تاسو خبري وکړي په دې اړه تاسو خبري مخکې وکړي. زما سوال دا و چې په دې اوس چې هوا په سړېدو دی ژمې پراتلو دی په افغانستان کې چاره سره څه رقم باید له دوی سره برخورد وسی څوک باید ور سره مرسته وکړي څه ډول مرسته ور سره وکړي چې په ژمي کې چې دا خلک کورونه هم نه لري او دوی ژوندۍ پاتې شي.
دوه مسلې دي. یو خدای دا چې وای سترګې په بنو نه درنیږي هغه افغانان چې په ایران یا په پاکستان کې میش دي مهاجر دي دوی ټول زوریدلي کړیدلي خلک دي یا د کمونیستي کودتا نه وروسته او د شوروي اتحاد له بریدونو وروسته مهاجر شوي تر اوسه هلته پاتې دي یا هم د امریکایانو له بمباریو او له کورنیو جګړو یا هم له اوسنیو یو شمېر ستونزو. موږ د ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایو او پښتو حکومت هم غږ کوو پر عام افغانانو هم غږ کوو چې د خپل خلې مړې خپل ځمکې خپل امکانات او هغه اساسي او کاروبار چې لري په دې کې دوی ته د کار د زیار د اوسېدا او د ژوند د سہولتونو د مهیا کولو په برخه کې کار وکړي. لنی کمرغه چې دلته خاغلی مومند او خاغلی حافظی هم تشریف لري پر دوی هم زموږ غږ دی. حافظی صاحب سره خو پخوا تماسونه و مومند صاحب سره هم په لنډو وختو کې په یو شمېر سوداګریزو پروګرامونو خبرې کړي د دوی له تاکونو سره سوداګری وزارت د اوبو برېښنا د کرنې او مالداري د خاروالۍ او حتی د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال دفتر سره د اقتصادي مرستیال او سم طرح ورکړي تر څو دلته د دایمي بازارونو د جمعه بازارونو هغه پراخ طرح چې مونږ طرح کړی او دوی سره شریکي کړي داسې امکانات برابر شي چې نه یوازې په کور د نن افغانانو افغاني محصولات او تولیدات او کاغذ کرنیز او مالداري محصولات دي کاغذ موږ صنعتي محصولات دي چې د رکود څخه د سقوط سره مخ دي د دې لپاره د بازار موندنه وشي بلکې د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو افغانانو د پنګو د جلب او جذب لپاره هم امکانات برابر شي ترڅو زرګونو او سلګونو زره نه بلکې میلیونونو افغانانو ته د کار او زیار زمينه مساعده شي او ترڅنګ هغه افغانان هغه د کار مټه او بازو هغه فکری قوا او سرمایه یا فکری پانګه او هغه اقتصادي یا مادي پانګه چې د افغانستان نه هر ورځ فرار کوي هر ځوان چې له دې هیواد وځي لک تر لک لزره ډالر د افغانستان نوړي. نو که دغه مونږ او تاسو د لکونه او میلیونونه حساب کو میلیاردونه ډالر د افغانستان نه د فرار په حال کې دي د دې ډالرو ترڅنګ زموږ هغه مخزونه فرار کوي او فزیکی قوت چې دا وطن باید جوړ کړي د دې وطن شال زمکی آبادی کړي د دې وطن فابریکی وچلی د دې وطن د اقتصاد ماشین په حرکت راولي. موږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لاري د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد لاري دغه راز د افغان خویندو او میندو اتحاد داسې نورې ټولنې بنسټونه کاغه اقتصادي دي د کاغه صنعتي او تجاري او علمي او فرهنګي دي حتی کو چې په فکری قوت په علمي قوت په تخنیکی قوتونه او په اقتصادي قوتونه
نو
عزیز دغه فزیکی او مادي او معنوي پنګو د فرار مخه وي بلکې نوې فراخ پنګ هم افغانستان ته راجل
ډیر مننه البته دا خو یو وحاله پروسه ده ډیر وخت بغواړي لیکن په داسې حال کې چې پاکستان په څکم یو میاشت کې راواسي حافظي صاحب تاسو په نظر څنګه چاره څه ده لدوی خلک داخلك پاکستان راواسي او شاید ایران هم ډیر شمیر خلک راو باسي چاره څه ده چې په دې ژمي کې دوی له سخت او یخنی او لمرګ نه وژغورل شي کومه چاره شته چې شاغله منصور خو وای چې افغانان به کومک کوي ورسره ټول خلک لاس یو بل تور کینو مشکل نه ده لیکن خبره دی ډیرو خلکو ده دی میلیونونو خلکو خبره ده
دا منصور صاحب خی خبري هم د لودلی یو برخې ډیر سمه خبره ده او دا چې په داخلي منابع باندې تکیو او تمرکز وکړو منابع کافی نه دي زماله نظر په هیڅ صورت اوسنۍ وضعیت اقتصادي افغانستان د سینې دي چې مون کم لا کم 2 3 میلیون کډوالو ته چې بهتره ګرځي دي او یو ازیا ولس لکه د پاکستان دي تقریبا 2 میلیون د ایران دي څه کم څلور میلیون نفر بهتره افغانستان ته راځي دي کورونه ضرورت لري دوی ډوډۍ ته ضرورت لري دوی لباس ته ضرورت لري دوی ترانسپورټیشن ته ضرورت لري او وو ته ضرورت لري چې اوس په شارونو کې مخصوص په کابل کې وبونه پیدا کیږي نو ځکه زماله نظر لاندې لاره دغه دي چې قسم د افغانستان حکومت نشي کولای چې په منی دګر کې د افغانستان د کډوال دخل د حق څخه دفاع وکړي ځکه چې د پرسمه نه شوی نه شوی او استازي نه لري هلته په معتبر بین المللي مؤسساتو کې او د دوی د نارسمیت لمخې څوک دوی سره سنه کوي جدي خبرې ته نه کوي او دوی ارسته هم څوک وژنه نيسي اما مشته افغانان کوم چې اوس فعال دي په بهر کې تقریبا په سن هیوادونو کې کډوال افغان شتون لري او په یو کوزو هیوادونو کې تشبثات دي افغانان وجود لري سنتي خدماتي او تجاري نو دوی جار د پورته کې د ملل متحد ورسې مظاهره وکي سو کې چې د خلکونه باسي کدی و باسي دا نورین مخنیوي ډیر مشکل دی زموږ د وسه څخه به هر او پورته خبره ده موږ نسو کولای دا ډیر مشکل دی
بله
په دې خاطر لاندې هم دغه دی چې باید دغه نورین څخه مخنیوي وکړو او ټول یو ځای سره په وحدت کامل وحدت کې ورودانګو او دنیا د دې ته قانې کړو چې دا کار باید ونسی پاکستان باندې فشار واچي ایران باندې فشار واچي چې دا خیانتونه کوي
بله ډېر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسې شاغله آزرخش حافظی امدراز شاغله صدیق منصور شاغله یونس محمد او شاغله محمد محمدی چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه چلر بش سات اوریدای شي
زهیرم که پیاجم ستا بزهیرم که پیاجم ستا بزهیرم که پیاجم او زچی قدم پر قدم ردم تا یاد وام مست نازنین او زچی قدم پر قدم ردم تا یاد وام مست نازنین مست نازنین مست نازنین مست نازنین